درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو سه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 ریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د دربلنې 220 تری روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي. خود عام روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخي د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغي د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغي اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کاله د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبد مرغه واکمنې ادارې تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه در رسنیو ته فعالیت وضع کړل او دایم یو بل بیلګه ده.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي.
دی لدينا سمک په مقابل کې د دې امکانات او د قدردانۍ او بعضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل د اندېښنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بده په منځګړتوب پای ته رسوي.
ټول زړه د تن راضي وته نه ځکه چې موږ ته دغه قضیه کې د مالی او جاني طرفه هم اوخته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنۍ او رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خبرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکوغاندو. له بده مرغه واکمنې ادارې تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دایم یو بله بیلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړي، او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیایي مرکزونو بندیدو د ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې د روغتیاي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسکونو مؤسسو بندیدل تایید کړی دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسکونه روغتیاي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیاي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیاي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به په ورځ ازادي رادیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیاي خدمات وړاندې کول تړل شوې دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحیح فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیاي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لستر مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې دی چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان 9 ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2.7% خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیايي مرکزونه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني پولیس وای په مونشن یا مونیخ ښار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیښې په تړاوی یو څلرویش کلن شکمن افغان نیولی دی. په دې پیښې کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمني وشړل شي. په نږدې یو میاشت کې دا په جرمني کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمني کې په وروستیو پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. د جرمني په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې دوه کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وای په جنې پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمني کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا یې هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
د خلکو موږ ته په ډېر احترام سره بهترین امکانات سره موږ په خپل هیواد کې نه درلود. موږ په امکانات را پر لدین اسمک کو مقابل کی تدوی تتی امکانات او تدی احترام ستی خلق کو مقتدر تو تدی قدردانی کو دمک یو تعداد معاجرین خصوصا دمک افغان ورون بعضی جرائم او جرمنو تدل تا لاس پوری کلن سپای پایز دوی تن آرامی سبب او دمک معاجرینو لپارا د یو اندازه مشکلاتو ته جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس یو 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیس ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغاسو د غلا او د نشې توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2014 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته،
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیښه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي، خو نژاد پرستان او خیړخی بیا ځکه خوشحال کیږي چې هغوی غواړي وښیي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
د پنجشنبې په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پیښې وحشتناکه بللې او ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونیخ ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په مینهایم ښار کې د خیړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوي پولیس وروسته په روغتون کې ساور کړی وه. د سلباغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان نیولی دی. دغه پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندیښنه شي. ریچارډ بینت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندي کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخناورین یو برخه ده. ریچارډ بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. خاغلی بنر ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسله والو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوموغږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې هکله له نورو کورنیو سره هم وغږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه یې دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دي تم مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تېر جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو ختمه دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکي وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان وایي په تیرو 3 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د اوسیدونکو زیات شمېرې په مالداري او کرنه بوخت دي. د دوی ترمنځ ګڼې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې په کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمن خواو ته د ګڼو ځاني او مالی زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغو دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باغترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزي او ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کولو لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
هغه وایي په ختیځ نورستان کې د کامدیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ 2.5 کلنه دښمنۍ چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختې وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1911 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د یو جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. بیا دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. 2 وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معجوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنۍ ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې روانو، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم او دوه تنه ټپیان شوي هم. نن الحمدلله د دینی علما کرام او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدل شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلی کې د پای ته رسیدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمی الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوي اړیکې بیرته سره کوشیر شوي.
چې د قضیه د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضی یو. زه زما کورنۍ زمونږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې ټول زړه له تنه راضی یو تینا، ځکه چې موږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او جانی طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوی جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل او فصل شوی دی.
ځایي اوسیدونکو وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواو یو لوري حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسیدونکو وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دیخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوي دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوي دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه لنچ دی ازادي رادیو اف ام سپی باندې شوی دی. ما د رادیو سره علاقه به پری هدان به می خبرونه دی اوریدلی. اقتصادي بحران د بیا هم از در دی تیبل لاري کله کله تکيبه ما خو هغه ټولي خبرونه چې موږ د اف ام سره سلوري ستا اوریدلی هغه مونږ دی اوریدلی رنه پاتې شوی دی. یعنی په میاش کې هم د سنه کې په هفته کې چې 2011 ازادي رادیو تکيب کم نه پد همدا وجه ده دې بحران د نشان کو نیټ تل سرسای نه لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچر ته پم سره په یوه موږ ډیر څه ترز د کړي او امز د کړي مم دي. زما د خو خبرونه ازادي رادیو ډیر خبرونه وي چې زما ته ډیر خوندره غایوه تی بي خبرونه وا په تا کې فکر کم یو ځل وا او بل دی ورکه شو یا ځان خبرونه وا یو خبرونه بل د 12 بجو کې به ته پری خبرونه غم ډیر خبرونه وا. کچیرته ازادي رادیو بیرته په پیم څپو خبرونه شروع کړې موږ به ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای یو. ازادي رادیو نوم واقعا ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې دي کړې. ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل یغې ما د پښتو خاطه او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو ته ازادي رادیو درشتمه کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د درويشتمې کلیزې په تړاو ځدا ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي. نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو دا زموږ لپاره یو ان یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړې دي. ما په خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړې مشه کړې ده د ازادي رادیو ل راپورونه میکړی دا ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هماغه ته ورته وس برابرول چې د راپور چوکاټ کده دغه ډول نور کراډیو خبرونه وی یا نور همدا ډول. یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړی دی او اوس چې موږ پر رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوی یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړی دی.
د دغه رادیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په حال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واتس اپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انستګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي رادیو دلته په شینوارو کې ډېر خلک او یو ډېر مینوال لري، ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستونځي درکې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو، له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 بستریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د قطر د بندنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په کتنې کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندنیو چارو وزیر شپنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. نن د فبروري 14 د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. کسم د والنتاین یا د میانانو د ورسي کړه تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې پروم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوشي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولی شي ښه جګړه وکړي پر واده بندیز لګولی وو. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف وو او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړې دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویند مهیل را د چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ور سره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي هغه کپو شریعت وی هغه کپو محکمه وی هغه کپو هر شی وی کای واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وی لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کېږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط ده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اده تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بل هغه به اده کم قرضداریانی وسیده چان قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي او بل هغه به د وصیت کړي وصیت به دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت به چې د بل مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکول شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه که سپات کیږي نو هغه میراث به وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شو وسیده د میرمن ده د اولادونه دي د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي. په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زول فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی واک اختیار هم دوی اخلی یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی سي، خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدلی چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوري تر هغه چې هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري، هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي، هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده، محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي نو په پایل کې د دې له میراث څخه د دې قرضونه خلاصي، د دې کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، دده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارس په زړه باندې وسی او وارس کوه غړي داین ورک او کوه غړي داین ورنکه د په دې شکل باندې نه ده. دلته وصول شته دی وصول کې اول داین ثابتيږي چې کله داین ثابت شو بیا کا میراث نه چپاتی به میراث کې هغه به هغه شخص ته ورکول کیږي چې چا قرضدار او کني بیا دغه ورسین چې ارڅونه سهم هغه خسته بیا کوي چې ورسین واخلي د قرض.
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورئ.
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولې شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسها او ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړي شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خراب ده یو ځمکه وبلري یو ځمکه وبنلري نو یو ځمکه چې دا هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغه د ځان نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړه پیدا کیږي چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې کپاره باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړه تر منځ کې ځکه یو څوک یو څه موده خړلې او هغه ته د خوښ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل جوړیږي لسم د ستې چیرته یو څوک وفات شو دغه میراث پاتې شو نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورم او پنځم یا شپږم ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ تاسو نه مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه. لمونږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا غا د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي لامدغه زایت څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زایت څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زایت څخه بیا د کورنۍ سرپرست د تړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیس یا د چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداس وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي په هغه کې سپین سرې دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي ختمیږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرا لویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښي څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا دا ستي چې انتخابي وس نه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو به لاس پوري کوي یا به غلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه مال رامنځته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه یو سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي
bale وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نس کولای دي دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی تاسو فکر کوي آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ یې څارو دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه حالت ناسم دی دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ زیان یې وکړ زیان هم دا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښېږي دی پر هماغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي شل کلن جمهوریت رنګیدای سي نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دی باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړه سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي کچېری ولس نه وي حکومت
پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبرداري چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونو پر ځان راټول کړي، خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړی سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
زیات خطرناکه کېدلی سي. بد د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا او پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلی، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو شکار داري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دی هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ژغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې وسي.
ډېر زیات مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری.